صدر بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آخری خطاب، مشرق وسطی میں امن پر زور، لیکن ان کی انتظامیہ اسرائیل حماس جنگ بند کروانے میں اب تک ناکام کیوں ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جب عالمی رہنما نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دھواں دار اور پرجوش تقاریر کر رہے تھے تو اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ ان اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے لبنان میں ہزاروں شہری محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان براہ راست جنگ کے خدشات بہت بڑھ گئے ہیں، صدر بائیڈن نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بطور امریکی صدر اپنے آخری خطاب کے دوران مشرق وسطی اور روس یوکرین جنگوں کا ذکر کیا جو ان کے دور میں شروع ہوئی۔ صدر بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کا اظہار صدر بائیڈن ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کو رکوانے کی ان کی متعدد کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو بظاہر امریکی انتظامیہ کی کسی بات پر کان دھرتے دکھائی نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود امریکہ ہر طرح سے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور اس لڑائی کے لیے اسرائیل کو ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں چند عالمی رہنماؤں نے اسی وجہ سے امریکہ پر انگلی بھی اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ مشرق وسطی میں جنگ روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ کیا موجودہ امریکی انتظامیہ نومبر کے صدارتی انتخابات سے قبل جنگ بندی کا معاہدہ کرا پائے گی؟ آج کے شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ وی او اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ساتھ حملوں کے تبادلوں کے بعد ریزرو فوجیوں کو متحرک کر دیا ہے اور لبنان میں زمینی آپریشن کی تیاری کا عندیہ بھی دیا ہے، جبکہ گزشتہ روز حزب اللہ نے اسرائیل پر اپنا پہلا بیلسٹک میزائل داغا۔ دوسری جانب نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے خطے کی تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ ہریندر، یہ بتائیے کہ یو این جنرل اسمبلی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں اسرائیل حماس جنگ ختم کرنے کی بات کی، اسرائیلی میڈیا میں اس پر کیا تبصرے کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیں، یہاں پر جو رپورٹ شائع ہوئی ہیں یا جو بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس بار بہت زیادہ جو ہے ان کی تقریر کو توجہ نہیں دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہاں پر جب بھی صدر، امریکی صدر کا کچھ بھی اس طرح کا تقریر ہوتا ہے تو اس کے بعد میڈیا میں اس کی کافی چرچا رہتی ہے۔ اس بار بھی چرچا تو ہے لیکن بہت زیادہ اسے اہمیت نہیں دی گئی ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ اپنے انتم مرحلے میں، آخری مرحلے میں چل رہے ہیں اپنی صدارت کے، اور ایسے میں ان کی بات کو بہت زیادہ یہاں پر اہمیت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر سب سے زیادہ زور جو ہے وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو اپنی کرسی کو بچانے پر دے رہے ہیں، ان کی جو مخلوط حکومت میں شامل جو باقی تنظیمیں ہیں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ آج صبح سے یہاں اس طرح کی خبر چل رہی تھی کہ صدر بائیڈن اور میکرون کی ملاقات کے بعد جو وہاں پر جو تجاویز سامنے رکھی گئی ہیں اس پر غور کرتے ہوئے جو ہے سیز فائر کی اور بات چیت آگے بڑھے گی، لیکن یہاں پر اس کو مسترد کرتے ہوئے صاف طور پر وزیر اعظم کے طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اس طرح کی ایک پیشکش ان کے سامنے رکھی گئی ہے جس کا اسرائیل کے طرف سے جواب تک نہیں دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر حملے چل رہے تھے، اسرائیلی کاروائی جس طرح سے چل رہی تھی وہ جاری رہے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جو ان کے سپورٹرز ہیں، حمایتی ہیں، چاہے وہ شمالی علاقے کے رہنما ہوں یا پھر باقی تنظیموں کے رہنما ہوں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مقصد جوڑا گیا ہے، پہلے سے تین مقاصد لے کر کے اسرائیل غزہ میں داخل ہوا تھا، اس میں اب چوتھی بات شروع ہوئی ہے کہ شمالی علاقے میں کس طرح سے شمالی علاقے کے شہریوں کو واپس وہاں پر اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے واپس لے جایا جا سکے، وہ چوتھا مقاصد جو ہے وہ بھی جب تک پورا نہیں ہوتا تب تک اسرائیلی کاروائی جاری رہے گی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اسرائیل نے کئی سارے وہاں پر فضائی حملے کیے ہیں، एक जो हमला अभी यहाँ काफी चर्चे में वो है सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर इसराइल ने हमला किया और कहा यह जा रहा है कि वहां पर हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए हमला हुआ है।
हरिंदर, इसराइली आवाम की तरफ से नतन्याहू की हुकूमत पर यरगमालों की वापसी के लिए दबाव तो पहले भी था और गम गुस्सा मजीद बढ़ रहा है, लेकिन लबनान के साथ ये जो कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है उससे तो उनके जंगी अजायम बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। इसराइली आवाम का इस पर क्या रद्दअमल सामने आ रहा है?
देखिए, ये एक अजीब सा फर्क देखने को नजर आ रहा है। जहां तक यरगमालों की रिहाई का सवाल है या फिर गजा में जंगबंदी की जो मुतालबात हो रहे हैं उसको लेकर के आबादी यहाँ पर दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा जो है उसकी ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि यरगमालों की रिहाई के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो कीमत चुकाते हुए यहाँ पर इसराइली जो हकूमत है उसे यरगमालों को वापस लाना चाहिए, उनकी रिहाई के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक शुमाली इलाके का सवाल है और हिजबुल्ला के साथ बढ़ती कशीदगी का सवाल है तो वहां पर यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो मॉडरेट लीडरशिप है उसकी ओर से भी कोई इस तरह का मुतालबा नहीं हो रहा है। वो भी ये कह रहा है कि ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और अगर जंगबंदी होती है तो वो भी महज कुछ दिनों की होनी चाहिए।
हरिंदर के साथ हमारा रब्ता कुछ मुनक़ता हुआ है, वो हमें अपडेट्स दे रहे थे। और इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नतन्याहू, उनके दफ्तर की जानिब से ये बयान जारी हुआ है जो 21 रोज़ की जंगबंदी का की प्रपोज़ल सामने पेश किया अमरीका ने, फ्रांस ने और बहुत दीगर ममालिक, कुछ अरब ममालिक भी इसमें शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी शामिल हैं, G7 ममालिक भी शामिल हैं। उस जो उनका तजवीज़ थी उसको एक तरह से उन्होंने रद्द कर दिया है और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा है कि हम जंग को भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। इसराइल की जानिब से पीर को लबनान पर जो हमले किए गए 2006 के बाद से हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के सबसे बड़े हमले थे। इसराइली फौज ने हिजबुल्ला के अहम रहनुमा इब्राहिम मोहम्मद कयासी को हलाक करने का दावा किया है और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोह हिजबुल्ला को निशाना बनाने का अज़्म जाहिर किया जिसे अमरीका समेत कई ममालिक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। बमबारी के दौरान हजारों लोग जनूबी लबनान में अपने घर बार छोड़कर दारुल हुकूमत बैरूत के शुमाली में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इन हालात में वॉइस ऑफ अमेरिका की तुर्क स्ट्रिंगर हदीये लेवेंथ ने बैरूत के सलीम स्लम एवेन्यू से ये फुटेज शेयर की है जिसमें हजारों लोगों को बैरूत से निकलकर निस्बतन महफूज इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।
हम शाहरा पर वाके एक पुल पर हैं जो जनूबी लबनान को बैरूत से मिलाता है और मेरे पीछे की शाहरा पीर की सुबह से ऐसी ही है। ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रफ्तार से इंचों के हिसाब से आगे बढ़ रही है और गाड़ियों की एक बड़ी तादाद लबनानी शहरियों को जनूबी लबनान से बैरूत और दूसरे महफूज शहरों की तरफ ले जा रही है जो यहाँ से फरार की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीर की सुबह से जनूबी लबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और वहाँ से हजारों लोग नकल मकानी कर रहे हैं। शहरी दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुल्क के अंदर महफूज मकामात की तरफ भाग रहे हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से बतौर अमरीकी सदर अपने आखिरी खिताब में गजा, यूक्रेन और सूडान में जारी तनाज़ात समेत दुनिया को दरपेश दीगर चैलेंजेस का भी जिक्र किया और मुत्तहिद होकर उनका हल तलाश करने पर जोर दिया। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपनी सदारत के आखिरी खिताब में सदर जो बाइडन ने आलमी रहनुमाओं को उम्मीद, इत्तेहाद और खिदमत का पैगाम दिया। अमरीकी रहनुमा ने आलमी रहनुमाओं के सामने अपने इख्तितामी खिताब में बहुत से मामलात का इहाता किया। मुतवक्के तौर पर उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गजा, यूक्रेन और सूडान में तनाज़ात के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। इसके अलावा उन्होंने अपने इंतजामिया की जानिब से सेहत और माहौलियाती तब्दीली पर उठाए जाने वाले इकदाम को उजागर किया। लेकिन इस खिताब में उनके जिस जुमले को 193 रुकन ममालिक के रहनुमाओं पर मुश्तमिल शुरका की जानिब से सबसे ज्यादा पजीराई मिली वो उनका दोबारा इंतखाब न लड़ने के फैसले का था।
मेरे साथी रहनुमाओं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ चीजें इक्तदार में रहने से ज्यादा अहम हैं और ये आपके अवाम हैं।
लेकिन मशरक़ वस्ता में फैलते हुए तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुआहदे का उनका मुतालबा जाहिर करता है कि ये बैनुल अक़वामी इदारा कितना ज्यादा मुनक़सिम है।
باوجود اس کے کہ صورتحال خراب ہوئی ہے، سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ در حقیقت دیر پا امن کا یہی واحد راستہ ہے جس سے دونوں ممالک کے شہری محفوظ طریقے سے سرحد پر اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے، اور اسی ہدف کے حصول کے لیے ہم انتھک محنت کر رہے ہیں۔
تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کی طرح غزہ کا تنازع بھی بائیڈن کی صدارت کے ساتھ ختم نہیں ہوگا۔
میرے خیال میں صدر وہی موقف دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، یعنی اسرائیل کی حمایت، لیکن در حقیقت غزہ کی حالت زار کے بارے میں کچھ ہمدردی شعور اور امید کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ صورتحال کو براہ راست کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے۔
واشنگٹن کی اسرائیل کے لیے بھرپور حمایت نے اقوام متحدہ میں امریکہ کی ساکھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، جہاں بہت سے اراکین غزہ اور اب لبنان میں اسرائیل کے اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں۔ منگل کے روز عالمی ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا تھا کہ یہ سیاسی طور پر ناقابل دفاع اور اخلاقی طور پر ناقابل برداشت استثناء ہے۔
Nothing can justify
حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کی دہشت گردی کی گھناؤنی کاروائی یا اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنانے کی میں نے متعدد بار مزاحمت کی ہے، اور کوئی بھی اقدام فلسطینی عوام کی اجتماعی سزا کا جواز پیش نہیں کر سکتا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ سالانہ اجلاس دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے مشترکہ چیلنجز اور مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غزہ سے لے کر یوکرین اور سوڈان تک یہ اس بارے میں کیا کر پائیں گی۔ انیتا پاول کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔
صدر بائیڈن کے علاوہ دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران غزہ میں جاری اسرائیل اور حماس کے تنازع کا ذکر کیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور قطر کے امیر شیخ تمیم الثانی نے غزہ کے رہائشیوں کو درپیش مصائب کا ذکر کیا، جبکہ اردن کے شاہ عبداللہ نے بے گھر فلسطینی افراد کو اردن میں بسانے کی ممکنہ تجویز کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔
میں یہاں ایک بار پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے فلسطینی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر جاری جارحیت کی واحد وجہ چند ممالک کی جانب سے اسرائیل کے لیے غیر مشروط حمایت ہے۔
جو لوگ اردن کو فلسطینیوں کے لیے متبادل وطن کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم فلسطینیوں کی اپنے وطن سے بے دخلی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، جو بذات خود جنگی جرم ہے۔
اب یہ کسی بھی عہدیدار کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ حقائق اب سب کو معلوم ہے، اور بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں جن میں اسکولوں، ہسپتالوں پر بمباری اور خوراک اور ادویات کا ہتھیار کے طور پر استعمال کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیلی رہنماؤں کی جانب سے اپنے مقاصد کا اظہار کھلے عام بیانات میں بھی موجود ہے۔ اس لیے اس سب کو روکنے میں ناکامی ایک بڑا اسکینڈل ہے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مستقل مندوب ڈینی ڈینن نے اپنے خطاب میں لبنان اسرائیل تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپس کو اسرائیل کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ اسرائیلی کارروائی کا ایک بڑا مقصد اسرائیل کے شمالی علاقوں سے منتقل کیے گئے اسرائیلی شہریوں کی گھروں کو واپسی بھی ہے۔
ہم حزب اللہ کی صلاحیتوں کو کم کرنا جاری رکھیں گے۔ ہم حزب اللہ کے دہشت گردوں کو دریائے لیتانی کی طرف واپس دھکیلنا جاری رکھیں گے، اور ہم شمالی علاقوں کے رہائشیوں کو ان کے گھروں کو لوٹانے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔
امریکی ذرائع ابلاغ میں حالیہ چند روز میں کچھ ایسی رپورٹس شائع ہوئی ہیں جن میں چند امریکی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں صدر بائیڈن کے اپنی مدت صدارت مکمل کرنے سے پہلے اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ صدر بائیڈن کھلے عام اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی پالیسی کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ حالیہ چند روز میں حزب اللہ کے خلاف حملوں میں تیزی کے بعد بھی انہوں نے نتن یاہو سے فون پر بات نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن حال ہی میں مشرق وسطی کے اپنے 10th دورے پر گئے تھے، لیکن پچھلے ایک برس کے دوران یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسرائیل نہیں رکے۔ تجزیہ کار اس کی وجہ صدر بائیڈن اور نتن یاہو کے تعلقات میں سرد مہری کو بتاتے ہیں۔ اب جبکہ اسرائیل حماس تنازع کو ایک سال مکمل ہونے والا ہے اور صدر بائیڈن اپنی مدت صدارت کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کو غزہ کے معاملے پر ووٹرز کی ناراضگی کا سامنا بھی ہے، بائیڈن انتظامیہ پر اپنی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کتنا دباؤ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں نیو یارک سے اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر فیضان حق جوائن کر رہے ہیں جو بفلو یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ فیضان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ عالمی رہنماؤں نے جنرل اسمبلی میں تقاریر کی لیکن اقوام متحدہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکام ہے، جہاں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے خلاف بھی جنگ لڑ رہا ہے، تو پھر اس عالمی ادارے کی افادیت ہے کیا؟
جی السلام علیکم۔ دیکھیے جو یونائیٹڈ نیشنز ہے وہ ایسا ادارہ ہے کہ اس کی افادیت جو ہے وہ ایک واقعے یا ایک تاریخی عمل سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ وہ عمل ہے جو کہ سن 1945 سے چل رہا ہے اور اب تک اس نے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہیں، لیکن یہ جو ایک انتہائی ظالمانہ جنگ جو ہے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف، اس کے خلاف اس سے پہلے ہمیں ایسا یکجہتی نظر نہیں آئی اقوام متحدہ کی جیسی اب ہے، مگر ایک بات واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں خاص کر امریکہ اور جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں ان کی لمیٹیشنز نظر آتی ہیں کہ وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکے، زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکے اسرائیل کی پالیسیز پر، جیسے ان کا خیال تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح اٹھا رہا ہے۔
فیضان صاحب، یہ اقوام متحدہ کی سائیڈ لائنز پر بھی اس مسئلے کے حل کے لیے اس وقت بھی سفارتی کوششیں ہیں جو وہ جاری ہیں، کیا چانسز ہیں ان کی کامیابی کے؟
دیکھیں جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس الیکشن تک اور اس کے نتیجہ آنے تک کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور چاہے گا کہ جتنا بھی ہو سکے، جتنا میکسیمم ہو سکے، علاقے کو اپنے قبضے میں لیا جائے، نقصان پہنچایا جائے جو ان تمام تنظیموں کو جو کہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اسٹریٹجیکلی یہ ان کو اس کا فائدہ رہے گا آئندہ، اور وہ اس کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس میں امریکہ کی ساخت کو پہنچ رہا ہے اور اس کے اثر و رسوخ کو پہنچ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن اور بلنکن دونوں جو ہیں وہ اسرائیل کو ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم تمہیں اوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔
امریکی میڈیا میں آنے والی کچھ رپورٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے جنگ بندی معاہدے کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے، امریکہ اسرائیل کا بڑا حامی ہے، وہ اسے ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے، اس کا اثر و رسوخ تو ہے اسرائیل پہ، تو پھر وہ جنگ بندی جنگ روکنے میں ناکام کیوں ہے اب تک؟
دیکھیے ابھی جیسے آپ کا پہلا سوال تھا کہ باہر بھی اقوام متحدہ کے باہر بھی بات چیت ہو رہی ہوگی اور یقیناً ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے بھی پہلے عرض کیا کہ جو الیکشنز ایئر ہے اس میں اب نومبر کی چار تاریخ میرا خیال ہے الیکشن ڈے ہے، اس سے پہلے تک اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک یہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا، اور یہ امریکہ کے دونوں جو صدارت کی امیدوار ہیں کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کوئی بھی افورڈ یہ نہیں کر سکتا کہ الیکشن سے پہلے اسرائیل کے خلاف کوئی دو ٹوک قسم کا فیصلہ لے سکے، اور اس میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہم اس کو بھول رہے ہیں جو کہ اس کی بنیاد ہے، اور وہ ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ، کیونکہ ایک جنگ کا ذکر کیے بغیر دوسری جنگ کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور اسرائیل اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ تو ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ایک ملک جو ہے وہ اپنی ڈٹائی سے پوری دنیا کو ایک طرف کیے ہوئے ہے اور اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے۔
فیضان صاحب، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، ابھی 7 اکتوبر کو تنازع کے شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جب مشرق وسطی کے اپنے حالیہ دورے پر گئے تو وہ اسرائیل نہیں رکے تھے، کیا ظاہر کرتا ہے ان کا ایسا کرنا، اور کیا امریکہ نے اسرائیل کو کوئی واضح پیغام دیا، اور کیا اسرائیل پر اس کا کوئی اثر ہوا؟
جی یقیناً یہ واضح پیغام ہے, اور امریکہ جیسی طاقت کا یہ فیصلہ دینا کہ ہم اپنے وزیر خارجہ کو آپ کی طرف نہیں بھیجیں گے, اور جبکہ اسرائیل ایک طرح سے ایک نیا ورق پلٹا ہے اس نے اس جنگ میں, یعنی کہ اس نے اپنے لبنان پر بھی حملہ کرنے کی اپنی جو ہے وہ کوشش کی ہے یا کر رہا ہے, تو اس میں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جو جنگ کا تھیٹر ہے اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے, کیونکہ یہ چیز بہت جلدی ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اس لیے نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو ان کے ارد گرد جتنے بھی عرب اور مسلمان ممالک ہیں ان کی حکومتوں پر بے تحاشا پریشر ہے, ان کے اپنے عوام کا, ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ایک دھاگے سے جڑی ہوئی ہے اور یہ دھاگا کبھی بھی تن کے ٹوٹ سکتا ہے.
ٹھیک, اب حزب اللہ کے خلاف حملوں سے تو یہ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو جنگ بندی میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں کو اتنا محفوظ بنانا ہے کہ اسرائیلی شہری واپس اپنے علاقوں کو لوٹ سکیں. اسرائیل کے لیے یہ گول حاصل کرنا کتنا ممکن ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے, وہ چاہیں گے کہ لبنان کے اندر, یعنی کہ جو جنوبی لبنان جو کہ شمالی اسرائیل کے ساتھ جڑتا ہے, وہاں پر ایک سیف زون بنانے کی کوشش کریں جو کہ ٹیکنیکلی تو لبنان کا حصہ ہو مگر اسرائیل وہاں کا آنا جانا جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیل کی مرضی سے ہو. اور یہ جو ایران جو لبنان ہے اس کی سوورنٹی کے خلاف, اس کی قومی بقا کے خلاف ہوگا, لیکن اسرائیل کو بہرحال واپس اپنی سرحدوں پہ واپس جانا ہوگا, لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ بین الاقوامی جو قوت ارادی ہے اس پر ہوگا. اس وقت جو سیاسی قوت ارادی چاہیے اسرائیل کو اپنی اس میں رکھنے کی, اس کی وجہ ہے سب سے زیادہ, اس کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے یہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا جنگ کے پھیلنے کا اندیشہ ہے.
اسرائیل غزہ اور مصر کے درمیان جو فلیڈلفیا کوریڈور ہے وہاں پر اپنی فوجوں کی مستقل موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے, لیکن مصر اس کے خلاف ہے, تو پھر اس کا کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے جو کہ دونوں ملکوں کے لیے قابل قبول ہوگا آپ کی نظر میں؟
جی دیکھیے, اگر ایجپٹ یہ بات مان جاتا ہے تو اب ایجپٹ نے جو کنسیشن کی ہے اسرائیل کو, وہ نہ صرف یہ کہ چلو تم فلسطینیوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لو, ہم اس طرف دیکھ لیں گے دوسری طرف دیکھ لیں گے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ کنسیشن دینے کو تیار ہے کہ تم ہماری سرحدوں کا بھی فیصلہ کر سکتے ہو. اور مصر کے لیے یہ ناممکن ہوگا کیونکہ ان کی اپنی جو اندرونی لیجیٹیمیسی ہے ان کے رجیم کی وہ اور زیادہ چیلنج ہو جائے گی. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف یہ کہ لبنان کے بارڈر کو کنٹرول کرے گا بلکہ وہ مصر کے بارڈر کو بھی کنٹرول کرے گا, اور یہ دونوں ممالک کے لیے, خاص کر مصر کے لیے جو کہ لبنان کی طرح کمزور ملک نہیں ہے جس کی بہت بڑی فوج اور ریسورسز ہیں, یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, آخری کوسچن ہے, ایک منٹ ہے ہمارے پاس, کوئکلی آپ بتائیے گا کہ بائیڈن انتظامیہ نے بہت کوشش کی کہ الیکشن سے پہلے یہ جنگ بندی ہو جائے, مشرق وسطی میں جنگ اب اس امریکی الیکشن کے لیے کتنا بڑا ایشو ہے آپ کی نظر میں؟
یہ بہت بڑا ایشو ہے, مگر اس سے زیادہ بڑا ایشو جو ہے اس وقت امریکہ کے اندرونی حالات ہیں جس پر کمالا ہاریس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں فوکس کیے ہوئے ہیں. انفلیشن ہے, ریزیڈینشیل مسائل ہیں, امن و امان کا مسئلہ ہے, امیگریشن کا مسئلہ ہے. اس وقت امریکہ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بین الاقوامی نہیں ہیں, وہ اندرونی ہیں, اور اسی پر دونوں امیدوار فوکس کیے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر وہ باہر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیموکریٹس بھی لوز کرتے ہیں, اور اس میں ٹرمپ کے جو ریپبلکنز ہیں ان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے جو کہ ڈیموکریٹس نہیں چاہتے ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن امریکہ کے اندرونی مسائل کی وجہ سے لڑا جائے.
بہت شکریہ فیضان حق, ہمیں اپڈیٹ کرے تھے تمام جو خطے کی صورتحال ہے کشیدگی اس حوالے سے, بہت شکریہ آپ کا.
جی بہت شکریہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان و خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د دې لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د یوې پاڼه فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پاڼه فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سټیکی د دوهې په هوکړلي کې د بشري حقوقو موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د دوهې په هوکړلي کې د بشري حقوقو د رعایت موضوع هیڅ یاده شوې نه ده. د ملګرو ملتونو په سرمشري زکه د افغانستان په تړاو مهمه خبره امریکایي ډیپلوماټ کیرن ډکر د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سره د دوهې په بهیر خبرې کړي. بلخوا طالبان د خزو سره د بد چلن له کبله د عدالت نړیواله محکمې د تهدید سره مخامخ دي. او د افغانستان پاکستان ترمنځ پر تور خملار د کډوالو پرلت لا 15 د شورز راهیسې د خیبر پښتونخوا د 13 بي ځای شویو کډوالو پرله دوام لري. د دوی غوښتنې څه دي؟ بشپړ رپورت لرو. هیله ده د خبرونه تر پای وګورئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده د تلې 15 منیټه او د 2023 کال د سپتمبر شپږشتمه. زه خایستا سعادت لامېمه. د طالبانو سرغړونې د خبرونې قدرمنې میلمنې په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارکزی سره چېړو چې یو شمیر هیوادونو د چېړلو لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته د مراجعې غوښ کړی. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په دویم ورځ د ویناو سرټیکی زموږ همکار ایوب خاورین را سره شریکوي. اغلی بارکزی او خاورین صاحب، له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. څو شیبو کې به بیرته تاسو ته راوګرځم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړاو د پخوانیو او اوسنیو امریکایي سیاستوالو جدي بحث پیل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د دوهې په هوکړلي کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه دی یاد شوی. خلیلزاد وروسته له هغه د توضیحات ورکړي چې د امریکا د استازو مجلس جمهور غوښتونکو د چهارشنبه په ورځ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره ویلي چې خلیلزاد په بې بنسټه توګه ویلي و چې طالبان به په خپلو ژمنو ودرېږي او بشري حقوقو ته به درناوی وکړي.
زلمی خلیلزاد چهارشنبه ناوخته په خپل ایکسپانه ولیکل چې د دوهې په هوکړلي کې چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په حکومت کې د طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه دی یاد شوی. خلیلزاد دغه څرګندونې د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د پریکړلیک په ځواب کې کړي. د جمهور غوښتونکو د تصویب شوی پریکړلیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړی طالبان به په خپل ژمنو ودرېږي او بشري حقوقو ته به درناوی وکړي.
دا بیان په بشپړ ډول ناسم دی. ما هیڅکله داسې څه نه دی ویلي. زه له سند پرته د دا ډول ادعا په کولو حیران یم. بې اساسه ویل شوی دی.
خلیلزاد وایي د دوهې په تړون کې په خوندي ډول د نظامیانو په وتلو، پر امریکایي ځواکونو د نبرید او د افغانستان له خاورې څخه د القاعده او نورو ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو امنیت ته د ګواښ په نه رسېدو بحث شوی و. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یوه نوي حکومت د جوړېدو او د هغه حکومت د بشري حقوقو پر تګلارو به د دوی پخواني جمهوري حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي.
البته د دوه ناسته ټول ته معلومه ده چې د افغانستان د خیرشيګنی په خاطر نو بلکې د افغانستان د تباهي په خاطر باندې دا ناسته او نتیجه او ریزل کې د اگست 15 وچ مجوتاسي شاهدان وو.
د جمهور غوښتونکو په تصویب شوی پریکړلیک کې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ولسمشر بایدن، د هغه مرستیاله کاملا هاریس، دفاع وزیر لاید آستن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ترڅنګ د اوسنی او پخوانی حکومت پر یوولسو نورو چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر بایدن او د هغه د حکومت چارواکو تل له افغانستان څخه د وتلو په اړه د حکومت د پریکړې ننګه کړې. بایدن د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال وویل چې دا پریکړه سخته خو پر ځای وه. د امریکا حکومت وایي چې دوی هغه هوکړه تعقیب کړې چې د ټرمپ د حکومت څخه ورپاتې وه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د خپلې کاري دورې په پای کې د وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ملت جوړونې پروژه ډېره خیالي وه او د افغانستان د یو شمیر برخو پر لپسې سقوط ښکاره کول چې وتل سم انتخاب دی.
د ترهګرۍ ضد پیل شوی ماموریت په پراخ ډول د ملت جوړونې په ماموریت بدل شو. د ټولو لپاره د مساوي حقونو درلودونکی یو متحد او دیموکراتیک افغانستان با ارزښته هدف و، خو دا ډیر خیالي و. موږ د ماموریت د غزیدو قیمت ولید. له شلو کلونو وروسته هم موږ جګړه نه ګټله.
که څه هم د امریکا تر وتلو وروسته په افغانستان کې پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګېدلې او اقتصادي مشکلات زیات شوي، خو امریکا لا هم د افغانستان سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شاه ظفیری کارن ډیکر د ملګرو ملتونو د نهاویې عمومي غونډې پر مهال د افغانستان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د پام اړولو خبر ورکړی. هغه ویلي چې د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیالي روزمیری د کارلو سره د دوهې د روان بهیر په اړه په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. سمیع الله جلالزای، امریکا غږ.
د طالبانو بندیزونه زیاتیږي، خو په وړاندې غبرګونونه هم شدیدیږي. وروستی غبرګون د یو شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو په خلاف د عدالت نړیوالې محکمې ته د تګ د اقدام ګواښ کوي. دا اقدامات په څه وي او څه ترې لاسته راځي؟ آیا دا به طالبان دې ته اړ باسي چې د خپلو ځینو بېځایو بندیزونو پرېکړه بیرته واخلي؟ په دې اړه د خبرونې قدرمنې میلمنې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر آغلی شکری بارکزی نظر اخلم. په خیر راغلی آغلی بارکزی. ستړي مشهور ډیر زیاته مننه کوم. اول کده نن ورځې د مهم خبر په تړه استاسو نظر واخلم چې د زلمی خلزاد وروستي سرګندونی په اړه څه وایست. ویل دي چې د بشري حقوقو رعایت مسله خود دوهې په تړون کې آتا یاد شوې هم نه و. د دې سره سره چې دوی ټول ته د طالبانو کړه وړه د لومړی دورې نه واضح و.
سلامونه او نیکی هیله قدرمن شایسته جان تاسو ته او قدرمن لیدونکو کتونکو ته
کور وطن سره
تاسفانه د دوهې موافقتنامه یو د هغه تاریخي ننګونو نه ده چې امریکا ورسره مخامخ دی چې نتیجه یې په افغانستان کې موږ وینو په تیر درې کلونو کې چې شوه. البته دا واضح خبر ده قرارداد چې تاسو ولولې هغه موافقتنامه سر نه تر پایه پورې نه د ښځو په اکله باندې او نه هم د بشري حقونو په اکله باندې څه ویل شوي وو. خو په هغه کې ډېر نور شیان ویل شوي چې هغه عملي نه شو. د بیلګې په ډول باندې یو پراخ بنسټ حاکمیت دنه په افغانستان کې اوربند په افغانستان کې او همدارنګه یو انتقالي ادارې جوړول دا هغه شیان چې متاسفانه په هغې باندې طالبانو عمل ونه کړله. او د دې ټولو تر څنګ یو با مفهومه د سولې پروسه چې متاسفانه د سولې پروسه او یا هم د مذاکراتو پروسه اصلا پیل نه شوله. مخکې له دې چې پیل شي طالبان افغانستان وړي وو په جریان د یولس میاشت کې دوی حاضر نه شي چې د سولې اغه غړي چې د حکومت له خوا څخه تعین شي وي او سره کینی او خبرې اترې.
بله،
په فرد چې امریکا خپل ګټې غوښتلې او طالبانو ته دا ډیره مهمه و چې سیاسي واک تر لاسه واخلي. مګر اوس موږ وینو چې اغه څومره ناواقص درلوده او څومره په بیړه باندې هغه یو سیاسي پروسه چې ټوله دنیا یې ولرزوله تر ننه پورې هم د افغانستان خلک د هغې بیه ورکوي او د هغه سهلنګارۍ او ناکارۍ قیمت افغان میرمنې مخصوصا ورکوي. او نن سبا بیرته نړۍ سترګې خلاصې کړلې ویلې دي.
همدې مسلې ته به راشو. اغلی بارکزی، شاوخوا شلو هیوادونو د طالبان په وړاندې ګواښ کړی چې که دوی خپلې پرېکړې بیرته وانخلي نو دوی به د هاګ د نړیوالې محکمې دپاره مراجعه وکړي. دا اقدامات به څه وي ستاسو په نظر؟ پایله به څه وي؟ آیا په طالبانو د کافي اړین فشار سبب ګرځېدای شي؟
تاسو بهتره معلومه ده چې سیدا کانونسیون یا هغه نړیوال کنوانسیون چې تاوتریخواله د منځورلو لپاره د ښځو په وړاندې په ټولنه کې هغه افغانستان په 2003 کال کې عضویت ترلاسه کړی او د هغې په مقابل باندې افغانستان بین المللي مسؤلیت لري. هر هغه موافقتنامه کنوانسیون چې افغانستان یا هر هغه بین المللي سازمان چې افغانستان په هغه کې غړیتوب لري صرف نظر له دې چې څوک په افغانستان کې حاکم دی، مګر هغه یو بین المللي مسؤلیت دی چې باید ادا کړي. طالبان په خپل اولنۍ کال کې یعنی په 2021 کال کې دی یو رپورټ خپاره کړ او ویل چې هماغه سیدا کمیټې ته چې وضعیت ښه دی، د ښځو نه تامین شي او دا شي. مګر په تیر درو کلونو کې موږ ولیدل چې د هر یو غزي په تیرې دوه سره د خزو په وړاندې په سیستماتیک ډول د هاس کېدلو پروسه جندر افارتایټ موږ ورته وایو. هاو نارنګ د خزو سره زور زیاته ډیره خپل مسلمان امر بل معروف د قانون نه روسته چې د خزو چهره غاغه فاشي وو. دغه تل کې وادونه په اول کې تصمیم ونیو او هغه نه روسته نو هیوادونه مور سره ملتیا وکړه. دا یو
خو نتیجه وې سوې دا هم مهمه خبره ده ځکه چې دا سرغړونې حتی د طالبانو د مشر لخوا هم تایید شوې دي. هیبت الله خونزاده چومي عفو اعلان کړي و اعتراف کړي چې په زندانونو کې د محاکمې نه پرته خلک وژل شوې دي. د طالبانو لپاره د دې عواقب په نړیواله کچه او دننه هیواد کې څنګه ویني؟
تاسو به تر معلومه ده چې دنه په هیواد کې چروان دي طالبان کې بیا دا د وی مسولیت خو بل نړیوال اړخ هم دغه د چې کم هیوادونه چې هغه خپل مسولیتونه او مکلفیتونه باندې پابند لري کوي شي د یو بل هیواد یا د یو بل نظام پاک لپاره خپل شکایت ده. لکه چې شل هیوادونه غواړي د طالبانو په وړاندې خپل شکایت درج کړي. دا شپږ میاشتې دی به خبري اترې وکړي. البته دغه شکایت درجول نه تنها په دې معنا نه ده چې طالبان واقعي پر رسمیت باندې وپیژندل شي او یا هم هغوی ته د تعامل زمینه برابر شي، بلکې هغوی د خپل کړنو نه به حساب دی او جواب دی. او بشری حقوقونه سرغړونه په افغانستان کې کیږي د دې مخ کې چې مګر تر دا اندازې پوری او دا د افغانستان په تاریخ کې ول نه زل دی.
بله اغلی برکسي ستاسو د وخت نه غواړم ډیره ګټه پورته کوم. طالبان د دې سره سره چې بندیزونه زیاتوي بیا تم زیاتېږي. د بریکس په اقتصادي فورم کې د ګډون د پاره خپل غوښتنه له کوربه هیواد سره شریکه کړي. د قضیه بل اړخ د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه چین روسیې سره یو کټای پرختیا ورکړي. سوداګریزي چارې زیاتې شوې دي، ترانزیت. نو دا مسله برعکس ده. د طالبانو سره د نړیوال رقابتونو دوه بیل پالیسۍ څنګه ارزوي؟
طالبان په حقیقت کې غواړي چې بریکس وادونو سره ځان نږدې کړي او د خواته غربي وادونو ته هغه وادونو ته چې هفتوار او دوامدار پیسې افغانستان ته لیږي او د هغوی په واسطه واک په افغانستان کونی وي او ګواښ ورته ورکړي. یعنی دا یو سیاسي او یو تاکتیکي موضوع ده چې طالبان اخیستی او ستراتیژیک موضوع نه ده. همدارنګه د سیمې وادونو سره زما په ان باندې سیمه طالبانو ته باج ورکړي. دا په دې معنی باندې نه ده چې سیمه غواړي خپل رابط طالبانو سره نورمال کی، ځکه چې تاسو وینئ چې د سیمې یو هیواد په تازه نشه طالبان پر رسمیت وپیژني. نو خپل ستراتیژیک نه بلکې تاکتیکی رابط طالبانو سره ساتي تر هغه وخت پورې چې د دې نه اطمینان ترلاسه کړي چې موږ افغانستان ته د خطر زمینه نه برابره ده. طالبان خو هر هغه سیاسي ډلې او وسلوالې ډلې هلته شته په نړیواله کچه باندې چې کولی شي ګواښ افغانستان ته وشي او هیر هم ستر ګواښ بدای شي نه تنها افغانستان لپاره بلکې.
بله کور ودان ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ګرانې اغلی بارکسي، بریالي اوسئ. د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې په دویم ورځ په اوکراین کې جګړه، په سودان کې بشري ناورین او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې زیاتوالی د ویناو سرچې کې وو. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره زما همکار ایوب خاورین را سره مل دی. خاورین صاحب ستړي مشي. اوکراین، لبنان او سودان خو تودې موضوعګانې دي نړیوالې، خو د افغانستان په اړه هم نور څه ویل شي؟
سلام خایسته جانی، ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته شاوخوا 190 هیوادونه راځي او هر هیواد د خپل هغه موضوع چې دوی ته مهمه وي پاغي ویناوي کوي، پاغي ډیپلوماسي کوي او پاغي د خپل ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. د افغانستان په واسطې په خپل څوک نشته پکې، اما د افغانستان مسایل داسې دي چې د نړۍ هیڅ هیواد لاغي سترګې نسی پټولای، خصوصا ګاونډي هیوادونه. په ورستي مورد کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په نړۍ غږ وکړ چې د افغانستان با همت او جنگ ځپلې ولس هیر نکړیا. د خپل اړخ ویل چې تاجکستان به د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مرسته کوي، د خلکو د ول سره به مرسته کوي او د نړۍ نه هم غوښتل چې افغانستان هیر نکړي. همداسې د نورو هیوادونو البته فائدوي چې د پاکستان صدر اعظم سبا په 8 تاریخ وینا کوي او هغه ویناوي چې د افغانستان په اړه په لوبړی ورځ وشوي هغه د میرمن کړنو په اړه وي. جالب دا ده چې په خوا به افغانستان د مخدره توکو او د ترهګری په موضوعاتو کې چې څوک به هم غږیدو افغانستان یادونه به کوله، او اوس چې کله د عدالت او د میرمنو د حقوقو موضوع یادېږي افغانستان د مثال په توګه وړاندې کوي. د چیلی صدر اعظم چې چیلی شاید افغانستان نه ډیر لري او جنوبی امریکا کې، اما هغه هم چې کله غږیده د افغانستان د یعنی د نړۍ هغه موضوعاتو چې ملګری ملتونه باید غم وخوري، وای د افغانستان د میرمنو موضوع، نو د افغانستان د میرمنو موضوع یعنی د افغانستان په اړه باندې د نړۍ توجه، د نړۍ سرخطونه د افغانستان میرمنې ګرځېدلې دي او په همدې باندې راڅرخي. نور موضوعات په دغه راپور کې موتاز غوا ورته نیسو.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسكي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې روسیا د جګړې په ډګر کې د اوکرين په ماتولو کې ناکامۍ ورسته، اوس هڅه کوي لورو لارو چارو زموږ ازم مات کړي او هڅه کوي چې په ژمي کې د برېښنا تاسیسات له منځه یوسي.
This is how Putin is preparing for winter.
پوتین په دې نیت چمتووالې نیسي چې په دې روان ژمي کې ملیونونه اوکرانیان وکړي، عام خلک خزی او ماشومان وزپی، عادي کلی او خارګوټي وزپی. پوتین غواړي چې په دې ساړه ژمي کې په خلکو برېښنا قطع کړي او اوکرين مجبور کړي چې تسلیم شي.
And called this winter forcing Ukraine to suffer and surrender.
د دې عمومي غونډې په څنډه کې هم ډیپلوماټان په نورو ګڼ شمیر جدي مسایلو اخته دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې د پراخوالي د مخنیوي هڅې کیږي. اسرائیل د لبنان په جنوب بریدونه کوي او د حزب الله راکټونه اسرائیل ته رسیږي.
په منځني ختیځ کې موږ د ګڼو متحدینو سره په دې کار کوو چې په لبنان کې تاوتریخوالی کم شي او د اوربن په یوه داسې موافقه هوکړه وشي چې ټول لوریو ته ګټه ورسیږي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي په تیرې وونه کې په جنوبی لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو لامل شاوخوا 3000 لبنانیان بې کوره شوی دي، او د روغتیا مسولین وایي یوازې د 4 شنبې په ورځ یو په 20 کسان وژل سول او سلګونه نور ټپیان سول. په همدې موضوع د خبرو لپاره د فرانسې په غوښتنه د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړه.
il ne doit pas
باید ونشي، په لبنان کې باید جګړه ونشي، په لبنان کې باید د جګړې مخنیوي وشي. په همدې خاطر موږ په اسرائیل غا کوو چې په لبنان بریدونه بند کړي، او په حزب الله غا کوو چې په اسرائیل راکټونه بند کړي، او موږ په هوغو ټولو چې دوی ته د دوغو بریدونو امکانات برابرې غا کوو چې له دوی سره مرسته بس کړي.
او د نړۍ په یو بل کونج سودان کې د جنرالانو ترمنځ د واک په سر خونړی کورنۍ جګړې 10 میلیونه انسانان به کور کړی دي او 28 میلیونه لوګي سره مخ کړی دي.
وی آر اول اویر اف دټ اف د سټاتستکس.
په دې شمیرو مونږ ټول خبر یو، خو په یاد ولرئ چې دا ارقام انسانان دي، خلک دي چې ارمانونه او ژوند لري. دوی هم اوسا متحد او دموکرات سودان غواړي. په دې شمیرو کې زه شامل یم، زما کورنۍ او زما ملګری شامل دي.
د غونډې په څنډه کې یو شمیر استازي د سودان د وضعیت په حق لا راټول سي وو چې څه ډول د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته بودیجه پیدا کړي. 15 میلیونه د استراري بودیجه نه ورکړي. اروپایي اتحادیې 8 میلیونه ډالرو اعلان وکړ او امریکا د 340 میلیونه ډالرو اعلان وکړ.
We must compel
مونباید له جنگی ډلو غوښتنه وکړو، بلکې دې ته مجبور کړو چې بشری مرستو ته لار ورکړي. په الفاسر، خرطوم او نورو ځپل شویو سیمو ته د مرستو لارې پرېږدي او خلکو ته له جنگی سیمو د وتلو اجازه ورکړي.
او نن د پنجشنبې په ورځ به د سودان د جنگی ډلو تر ټولو لوی مشر جنرال عبدالفتاح البرهان دنیاوالو ته خپل قضیه وړاندې کړي. ایوب خاورین، د امریکا واشنگتن.
د افغانستان پاکستان ترمنځ په تورخم لار د کډوالو پرلت ل 15 د شورز رئیس دوام لري. د دوی غوښتنې څه دي په دې اړه د پوره رپورت لیدل مهیروي، خو لمړی لنډه دمه. د د نړیوالو خبرونو په ترڅ کې اسرایلی ځواکونو نن پنځشنبه د لبنان په جنوبی څنډو څو پرله پسې سخت بریدونه کړي. اسرایل په تیرونه کې د 2008 کال د جګړې راهیسې د لبنان په وړاندې تر ټولو سخت هوایي بریدونه پیل کړي چې له 600 ډیر کسان پکې وژل شوي. حزب الله هم د لومړي ځل لپاره د تل ابیب د سوداګریز مرکز په ګډون په اسرایلو کې په سلګونو اهدافو توغندي توغولي. د دې په وړاندې د اسرایل هوایي دفاعي سیستم بیا ډاډ ورکوي چې د دې بریدونو ځان محدود وو. اسرائیل نن د پنځمه پورز له حزب الله سره د اوربند وړاندیز رد کړ او په دې کار د متحده ایالاتو په ګډون د خپلو متحدینو هغه سلام مشورونه هم سر وغړاوه چې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي او ډیپلوماتیک حل لپاره د درې اونیو بیړنۍ اوربند غوښتنه کوله. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل کډ اټومي وسلو لرونکي هر لویدیز هواد پر روانې جګړې یعنی متعارف برید کې د روسیې په ضد له اوکراین سره مرسته وکړي. مسکو به دا اقدام په فدراتیف روسیې باندې ګډ برید وګڼي. پوتین دا څرګندونه د خپل هواد امنیت شورا په غونډه کې کړې. دا شورا د روسیې د اټومي وسلو په اصول او لارښود کې د بدلون وړاندیزونه ارزوي. لا معلومه نه ده چې روسیه به دا ډول برید ته په اټومي وسلو ځواب ووایي او کنه. خو په نوې وړاندیزونو کې د دغه وسلو کارول شامل دي. بل په لوده شمالي وریستان په میرعلي بازار او شاوخوا سیمو کې د پاوز او وسلوالو ترمنځ نښتو کې مرګ ژوبلا وخته. د پاکستان پاوز وایي چې 15 وسلوالي وژلي او 8 نورې ژوبل کړي. تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د پاوز د ادعا په اړه خبرګون نه دی خودلې او نه هم دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی. بلخوا پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په میرعلي کې د څارویو په منډي کې د پاوز د هاوان د مرمیو په برید کې لسګونه غواوي او میخې لمن قدرمنو لیدونکو د افغانستان پاکستان ترمنځ په تورخم لار ل 15 د شورا رئیس د خیبر پختونخوا د 13 بي ځای شوې کډوالو پرلت روان دي چې ل کبلې لوی ترانزيتي موټرونه تګ را تګ نشي کولای. پرلتوال وایي چې تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي پرلت به دوام وکړي. زموږ همکار مسکا صفای ل دغه پرلتوالو او موټر چلونکو سره خبرې کړې دي چې په رپورت کې ګورو.
د روان کال د اگست 28 مېرایسه د تورخم پر لار د جمرود بیګیاری سیمه کې د تیرا د راجګل سیمه بي ځای شو کډوالو د تورخم لار بند کړي. د دوی د پلچاو خو 55 ورځې کیږي او لدې وړاندې هم څو ځله لاريون نه کړی دي. وای سیمه یې د ترهګرو څخه پاک شوې او په کار د وز دوی ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي.
یاره کې موږ د ایډی پیس چکل را پښو نو پکې بیا 25 پګه پرښونه نو کړ چې خبر 1 خبر 2 درغلم بیا درغلم مختلف نامې سرات مستقیم مختلف نامې ورکړي بیا باقاعده ایس پی آر چې زموږه راغلا کنه فوج هغه ټویټ وکړه چې د مکمل د تیرا چې سمه تو کې خیل راجګل علاقو بارډر پورې د ټوله مون کلیر کړه دا مکمل کلیر کړه. یو نه باتم درې سلور کله موږ وتاو کتل جرګې مو سره او کې مذاکرات اسلام آباد پورې لاړو خو هیڅ قسمه مونږه پسینه کوله. بیا مونږ مجبور شو او بیا هم د پرلتې شروع کړې د احتجاجونو هم شروع کړو راو ته په 21 کم یو ځلې درنه وکړه. تقریبا 110 ورځې په خبر به خبر کې مونږ درنه وکړه.
پرلت کون کې وای د تورخم لار د دوی لپاره مهمه ده نو ځکه یې تړلې. وای دای ارمان دی چې خپل کورونو تستانه شي.
لکه مونږ مشرانو کشران په ارمان لار چې مونږ خپل کورونه وینو وطن وینو مونږ ویل چې مونږ پالتا ور مشموله تر شوای مونږ چې وطن به ته مخبل ونه مونږ وطن جنتو دغه حالات نو مخه مونږ جنتو الته سم نو الته مخبل خوغه زندگی تر ولا باغونه او پټی مونږه موشو بیر بکریان چې دا کور وو مونږ حالات خراب ونه ولته او دلته مونږ سکول ول بس کول پټونه پکې بل لړ وطن الله نو مونږ حالات خطر وو اوس مونږ ویل چې خپل وطن پرمون دا مونږ بډاګونو ویل چې مونږ امر شو خو وطن لا لړ
مخصه سنټر ایش چې کوم روډ دی داغه دی زکه چې تاسو ګوره تر راپورټ ګوره سالانه چې کوم د هر ورځ یو واره روپی او ګوره تاوان ورځي خزانه لا خدای دوه لا سره تاوان شي خو ګوره موږ مسلې جایز چې مخ په کورونو ته پریده بهاله اعلان وکړ موږ چې کوم داغه وکړ موږ ګوره پاکستانیان یو پاکستان شلاتي کډونه را کړی لیک بایل جو
د دغه بې ځای شو پرلت په داسې حال کې دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت لمخ کې د ګڼو ننګونو سره مخ دی.
د روان پرلت سره ټول واړه موټرونه له هغه ځایه پر دې لارې د تیریږي خو د ترانزيتي او تجارتي موټرو دا لاره بند پرته ده.
د لاره کې بن پات سوداګر او موټر چلون کی د درانو تاوانونو څخه ګیله لري وای مالونه یې مخ په خرابې دودي.
ازبکستان دا تار او کپړه راځي په دې روټ باندې د افغانستان لار باندې دا لار دا د درنې تقریبا 15 ورځې وشوي زموږ دلته وړیاړو د مالونو خرابګي دا ځي کراچۍ او فیصل آباد او لاور او پنجاب لا اوس دا بل روټ باندې ځي شلمان روډ ورته یې ار ډېر خطرناک دی او دا بل لار باندې تلایم نشي دا داسې ګاډي دي 15 ورځې وشوي خوراک او ښاکر ته جیمنو کړو او مالک مونږ ته یې ډېری مړین راکړي شي او دا جیمنو کومې کرګانی مونږ اوس په یو لک شل زر باندې جلابانه مالوچ را بار کړی په خورته هغه کرګانی سره خلای شوې 15 ورځې دلته وشوي.
د تیرابي ځای شو څخه اوس یوازې 10 سلنه پاتې دي چې شپږ زره کورنۍ او ترسيږي. د پاکستان حکومت وایي یا د سیمه کې لا هم تر هغه مېشتي او نظامی عملیات دوام لري. مسکه ساپي امریکا غاګ تورخم.
10 دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
من نه چتر وس امریکا غا اکثر یا سره لدی چې د طالبان حکومت د لویدیز هر ډول نه خینه خانی لمن زوري خو په افغانستان کې د غیر الکولي مشروبات د څخلو هغه شدید عادت چې د امریکای سرتیرو سره افغانستان ته ورغلی وو لا هم په خپل ځای پاتې دی او دغه عادت اوس په افغانستان کې په یو غړیدونکو صنعت باندې بدل شوی دی.
د هرات په ښار کې په یو ګودام کې په هر ثانیه کې د انرژي سلیل وش بوتل غیر الکولی مشروبات تولیدی. دغه مشروب د عمر سره تړلو سنزو د پټولو او د ژوند سره تړلو احساساتو د لوړولو لپاره د تندې لمنځولو لپاره هم استعمالیږي. جاوید شاه د غیر الکولی مشروباتو هټیوال
سدګه انرژي درنګ قوت دره قوت تضمین میکنه په بدن انسان دغه هر کس میګنه علاقه بیشتر هر چیز بر انرژي بو فلانه به می جگاه که ما خلف ریشات داریم انرژیه از انرژی مدنی کده از اوانار کده امی انرژی بیشتر میخورن این رو جوان امی انرژی علاقه به امی انرژی دارن انرژی میخورن.
ده دغه مشروبات و کاروباریان وایی چه ده مشروبات ده افغانان و ده پاره یو خه غذایی بدیل ده. ظاهر شاه بهادوری ده پامیر کولا شرکت سختن
انرژی یا او چیزایی که مردم افغانستان در روز کارهای بسیار شاخه میکنن و تغذیه خوب ندارن مردم افغانستان. از لحاظ تغذیه خوب ندارن. بهترین نمونه رو از که از انرژی درینگ استفاده میکنن و او انرژی از دست رفته که در روز کار میکنن دست میدن انرژی درینگ میتونه که او انرژی رو برای زوا تامین بکنه.
خود پرمختگون و سره سره د مشروبات و کاروباریان لستونزو شکایت لري. اغه مهال چې برق وي د مشروباتو په فابریکو کې د ماشینونو په واسطه په دغو بوتلونو کې ستریک اسید د بوري سره یوځای کیږي. د پامیر کولا شرکت سختن وایي چې د اروپا په معیار جوړیدونکي د دوی تولیداتو ته بازار آزاد پریښودل شوی دی او قوانین نه لري. بل پلو په ښکاره د انرژي دغه مشروبات د روغتیایي ستونزو سره هم مل دي.
فعلا مردم ما که اصلا درک نمی کنن که انرژی ضرر داره و شرکت های مختلف که جور میشه و انرژی های مختلفی که میکشن و گفتنی که به مردم بگیم کی ضرر داره با اینکه میفهمن کی انرژی ضرر داره ولی بازم میخورن در فکر ضررش نیستن. یک سر چیزی که ضرر داره تشویق میکنن که باعثیه که مصرفش بره بالا.
د مشروباتو د صنعت کاروباریان د دغو مشروباتو د روغتیایي ستونزو نه باخبره دي خو سره له دې هم دوی هر ورځ په لویه سطح مشروبات تولیدوي. د هرات په صنعتي خارګوټي کې د پامیر کولا شرکت چې ځان د مشروباتو د تولید یو وړوکی شرکت بولي وایي چې روزانه څه د پاسه 1 میلیون بوتله مشروبات تولیدوي.
ستاسو د ملتیانه په اخر کې بیا هم مننه کوم. دا خبرونه یعنی پښتو خبرونه دلته پای ته رسیدي. خو د سحر عظیمی په کوربتوب د دری خبرونه لیدل او اوریدل مهروي چې په څو شیبو کې به تازه خبرونه او مهمې مرکې هم پکې شامل وي. نو تاسو ټول په خدای سپارم، شپې ورځې په خیر او د تل پشان مو الله مرسته.